احمد شي بریم دا ساجي رډوب سارني خبري مجله کې مو هر کله کو خبرونه جرمني هالند کاناډا او استرالیا غوړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شوزو د حقوقو په تړاو خبري وکړي. د هالند د حکومت چارواکو ویلي چې دا خبري د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د هالند د بشري حقوقو استازي کاتیلا لاسیو وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لاسیو لا افغانستان تر نیویارک افغان شزی د عملی اقدامات غشتون کې پونم ناسته کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غشتنه کړي او دا د عدالت نړیواله محکمه د بهیر په لور لومړنی ګام دی. نو موري زیاته کړه چې خبري اترې کومې پایلې ته ونرسي شي دوی به منځګړیتوب ته مخه کړي او په خبرې کې منځګړیتوب هم نتیجه ورنکړه موضوع به د عدالت نړیواله محکمه ته وسپاري. یو شمیر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماتیک روابط باید په ټولنه کې د ښځو له نقش سره تړاو ولري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وای په روان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 225 پروژې منظوري کړې دي. د دفتر په خپل اکسپانه کې په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برېښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 4.5 میلیارد افغانیو په لګښت عملي شوې دي. د طالبانو د حکومت دغه اداري ویلي چې د دې پروژو په عملي کولو یې زرګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت په داسې حال کې دا خبري کوي چې په افغانستان کې دننه اکثر افغانان د بد بشري او اقتصادي وضعیت تر څنګ د بیکاری شکایتونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په اروپا، امریکا او افغانستان کې د شری ویروس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. پاره اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د بی ام جی په نامه خبرونه خبره کړې ده ویل شوی چې په اروپا، شمالي امریکا او افغانستان کې د شرې پیښې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. یوازې د اروپا په هغه برخه کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې ده د دغې ناروغۍ 120,000 پیښې ثبت شوې چې په ټکیو له 1990 کال راهیسې بې ساري دي. د راپور له مخې په هغه کال کې دا شمېرې 2,400 ته رسیدلې وې. د یونیسف د شمیرو له مخې په افغانستان او پاکستان کې هم د شری ناروغي پیښې زیات شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې چې تورخم لاره به تر هغه خلاص نه کړي چې طالبان په پوله کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ادعا شوې ده چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړې چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا شوې دي او پاکستان خبرداري ورکړې وو. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې دي بند پاتې دي او له دې عمله د دواړو هیوادونو سوداګرو ته هر ورځ د میلیونونو ډالرو زیان اوړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان وایي د ترکیې پلاوی د مشت د سفر پر مهال د سوری د ډیموکراتیکو ځواکونو او دغه هیواد د حکومت ترمن د هوکړې په اړه خبرې کړې دي. د سوری ډیموکراتیک ځواکونو مشي کوردان کوي او متحده ایالات حمایت کوي. د ترکیې په پلاوی کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او دغه هیواد د پوځي استخباراتو مشر هم شامل دی چې د پنځشنبه په ماښام سوری ته ولاړل. فیدان د سلپنوم د ترکیې یو تلویزیون ته په مرکه کې وویل د ترکیې پلاوی د سوری چارواکو ته د ترکیه پلاوی د سوریه چارواکو ته د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه د ترکیه حساسیتونه روښانه کړي او ویلي دي چې انقره د دغې موافقې د عملي کولو چارې ګام په ګام څاري. د سجرډو سارنی خبري مجله په منځنۍ څپه 12/6 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اسلام آباد تور پوری کوي چې په بلوچستان کې افغان وسلې استعمالی شي. یو شمېر افغان کتونکي بیا په دې نظر دي
دغه جګړه، دغه ناخواله، دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپل شروع کړې وه او د دغه لوبي په اور کې اوس دوی خپل هم سوځيږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه د تیرونې په ترڅ کې تړل شوي دي. په خوست کې سر لوسه اختر ته خیاطان خوشاله دي.
الحمدلله د تیر کال په نسبت باندې سږ کال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی او کار هم الحمدلله ښه دی.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ مو په ننګرهار کې د کبانو فارمونو ته ورولو.
معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک یې خوښوي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
پاکستان ادعا کوي چې د بلوچستان په حمله کې بریدګرو افغاني او هندي وسلې کارولې دي، خو د طالبان حکومت او هند دا ادعا رد کړې او ویلې دي چې پاکستان دی د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په ناسته کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګرې له زندانه خوشې کړي چې اوس په پاکستان کې جنګیږي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د پاکستان پاوز په بلوچستان ایالت کې د جعفر اکسپرس په نوم په مسافرونو کې اورګاډي برید کې کارول سوې وسلې افغاني او هندي بولي او وایي چې هند د طالبانو له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت او هند دواړو خبرګی ردي کړی دي. د پاکستان د پاوز ویان شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونو اورګاډي د ترهګرو له لوري برید کې افغانی او هندی وسلې کارول سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان پاوز او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې و چې بلوچستان کې پر اورګاډي برید کوونکي په افغانستان کې له خپلو ملاتړو وسلوالو سره تماس کې وو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت ادعا رد کړي او له پاکستان څخه یې غوښتي چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي او په ټکو یې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دغه وزارت همداراز د دې پیښې له امله د بیګنا خلکو پر وزل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویان چودري بلوچستان او پاکستان کې د روتی روپی خو اصلی ملاتړی هند بللای دی، خو هندی رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت دویان راندیر جیسوال په حواله ویلی چې نوموړي د پاکستان د ایداوی رد کړی دی. ښاغلی جیسوال هم د جمعې پر ورځ ویلی چې نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرۍ مرکز چیرې دی. هندی رسنیو د جیسوال قوله زیاته کړي چې پاکستان دې پر نورو هیوادونو د تور پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. ځینې افغان پوځي او امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په خپل هیواد کې د سیمې د ناامنۍ لپاره لکه د لوڅ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پي په شان لوړان دي رامنځته کړي ډلې بیا اوس خپل پرې کوي. د پوځي چارپو اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل،
زه فکر کوم چې دغه لوبه خپل پاکستان استخبارات دغه سیمه کې شروع کړي وه او تروریستي ګروپان پاکستان وروزی په دغه دغه سیمه دي نام نه دي لپاره د افغانستان د نظامونو د لړنګولو لپاره. بنا ان د پاکستان د استخباراتو کړنه ده چې اوس دوی په خپله داسې فکر کوي چې هغه څه چې دوی کړي دي د دوی په وړاندې د هندوستان او د طالبانو له ادرسه بالمثل عمل کیږي. دغه جګړه، دغه ناخواله، دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپله شروع کړې وه او د دغه لوبې په
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې ناسته کې افغانستان کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر جنګیالي له زندانونو خوشې کړل چې په ټکو یې اوس په پاکستان کې جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سې شنبې په ورځ وسلوالو بلوڅ بیلتون غوښتونکو په یو اورګاډي برید وکړ او تر 400 ډېر مسافر یرغمل کړل. تر دې برید وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د دوی پوځي ځواکونه نو په ځنګړو عملیاتو کې ټول درې درس بریدګر وزلی دي. بلوچ ازادي غوښتونکو ځواک ډلې د پاکستان د پوز دایدا رد کړی دا.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
یو شمیر نړیوالو روغتیایي مرستندوی سازمانونو پوروستیو کې په افغانستان کې د څلوربیش روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د فعالیت د ځنډېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نړیوال روغتیایي کلستر په خپل تازه راپور کې چې وړمه ورځې خپور کړ ویلي دي دغه روغتیایي مرکزونه د روان 2015 کال په فبروري کې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله تړل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له نشتون شکایت لري. دوی وایي چې په ډېرو سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي او خلک اړ شوي چې شخصي روغتونونو ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د روغتیایي سکتور پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو ننګونو او د سلګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایي کلسټر وایي چې په افغانستان کې په تیر یوه اونۍ کې 24 روغتیایي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سازمانونو د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 14 په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا مرکزونه د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله د افغانستان په 26 ولایتونو کې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ له پیل سره سم د امریکا بهرنۍ مرستې د څېړل کېدو په موخه وځنډولې، ځکه د ده په وینا د مرستو په ډېریو مواردو کې د امریکا له ارزښتونو او ملي ګټو سره سمون نه درلود. په دې راپور کې چې د ریلیف ویب سایټ خپور کړی او د روانې میاشتې د مارچ 14 نېټې څخه تر 11 نېټې ته یې پوښښ ورکړی، راغلي چې افغانستان کې د تېرو دوو اونیو په ترڅ کې د تړل شویو روغتیایي مرکزونو یا هغه چې فعالیتونه یې ځنډول شوي شمېر 191 ته رسېدلی دی. ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایي کلسټر وایي چې په دې سره 1.1 میلیون کسان په ځانګړي ډول زیانګالي له مهمو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دولتي روغتیایي مرکزونه نه یوازې دا چې تړل شوي، بلکې هغه چې لا هم فعال دي سم خدمتونه نشي وړاندې کولای. ثناءالله چې د لغمان ولایت د علي نګار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د جمعې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
زما مور تېر ورځ ناروغه وه، د وینې فشار یې لوړ و، نو هر دولتي کلینک ته چې به مو وړه نه ورته انجکشن ورکوو او همدارنګه فشار هم ورته آن چک کوو. نو په همدې اساس باندې ما غوښتل چې یو کلینک ته داخل ننوزم چې څه کیسه ده. نو هلته چې دوی وویل چې نه ډاکتران شته نه نرسان شته، نو غوره دا ده چې باید یو شخصي کلینک ته لاړ شي.
انیسا فضل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي:
په ننګرهار کې صحي روغتونونه بند شوي او ځینې مؤسسات بند شوي دي. نو که چېرته دا صحي روغتونونه بند شي، نو افغانستان خلک ډېر غریب دي، ډېر ستونزو سره مخ کېږي. کمان خپله مې یو یا نور نو اکثرا چې دی دې مرکزونو ته ځي او خپله دوایي اخلي، ځکه اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مارچ په 6 یادو سازمانونو راپور ورکړی و چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د امریکا د مرستو د بشپړ بندېدو له امله په 15 ولایتونو کې 168 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغو سازمانونو د 2014 کال د فبروري د 15 او د مارچ د 3 د خبرو شویو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله نږدې 510 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې 4 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. روغتیایي خدماتو ته د عامو خلکو د نه لاسرسي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 4.3 میلیونه افغانان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه کسان به لازمې مرستې ترلاسه کړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د افغانستان د ولسوالیو 72% اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
آیا د امریکا ولسمشر به وکړای شي چې د روسیې پر جمهور رئیس په اوکراین کې اوربند ومني؟ اوکراین د امریکا لخوا د لنډمهالې اوربند وړاندیز لاسلیک کړی، خو د روسیې جمهور رئیس یوازې په لفظي ډول ورته مثبت ځواب ورکړی دی. د امریکا له لورې د فشار کومې لارې شته چې د روسیې ولسمشر دې ته اړ کړي چې دا پروګرام ومني؟ په دې اړه جزئیات د فیروزي عزیزي پوره پور کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قطرون لاسلیک نکړي مایوسه بسي، خو د ټینګار کړی چې نه غواړي د اوکراین په جګړه کې د دغه دیر سورزنی اوربند د هوکړې پر لور پر پوتین فشار راوړي. پوښتنه دا ده چې ډونالد ترامپ د فشار لپاره څه ډول وسلې په واک لري. کارپوهان په دې اړه درې وسلو ته اشاره کوي چې هغه بندیزونه، تعرفې او اوکراین ته د وسلو استول دي. ښاغلی ترامپ د بندیزونو په اړه ویلي چې داسې مالي اقدامات ترسره کولای سي چې د روسیې لپاره به ډېر ګران وي. د تل په شان ترامپ د لا زیاتو بندیزونو خبره کوي. په دې اړه د ترامپ د ادارې د خزانې وزیر او د اقتصادي شورا مشر هم خبره کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینې نور شنون کې په دې باور دي چې امریکا کولای سي د مسکو پر وړاندې ځپونکی او د فشار سیاست وکاروي. امریکا د مارچ په 14مه د روسیې پر ځینو هغو بانکونو چې د ګازو او تیلو بیې پرې کوي د بندیزونو معافیت ورتمدید نه کړ. دا چارې به د هغو هیوادونو کار ستونزمن کړي چې له روسیې ګاز پیري. په دې مسلو کې د امریکا له لوري معافیت به د روسیې لپاره یو بل فشار وي او متحدو ایالاتو په بندیزونو کې د اسانتیا خبره مذاکراتو ته د مسکو د چمتو کېدو او حاضرېدو په شرط کړې ده. خو پوتین د اوکراین د بې وسلو کولو او کیف ته د متحدو ایالاتو د وسلو د بندولو په شمول د لا زیاتو مسلو تمه لري. دغه راز په دې برخه کې نور اقتصادي مسلې هم مطرح شوي دي. بله مسله د تعرفو لګول دي چې امریکا کولای سي د روسیې پر وړاندې وضع کړي چې البته اغیز به یې پراخ نه وي، ځکه روسیا امریکا ته په کم اندازه صادرات لري. تیر کال امریکا ته د روسیې صادرات 80% راکم شول، په داسې حال کې چې د دې صادراتو کچه د اوکراین له جګړې مخکې په کلنی ډول 3 میلیارد ډالرو ته رسیدله. بل څه چې په دې برخه کې مطرح شوي هغه پر سعودي عربستان د فشار واردېدل دي تر څو د خپلو تیلو د بایو په لوړوالي په نړیوال بازار کې د تیلو بیه ټیټه کړي، د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته د پام وړ زیان ورسیږي. دریمه موضوع چې پر روسیې فشار واردوي او روسیې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي کیټ کلاوک لخوا هم وړاندې سوی هغه د وسلو خبره ده. امریکا دا کار د اوکراین پر وړاندې ترسره کړی او د تیر کال په جون میاشت کې وویل چې که اوکراین مذاکراتو ته حاضر نسی دغه هیواد ته به د وسلو استول بند کړي. اوس کولای سي پوتین ته ووایي چې که د خبرو میز ته ور حاضر نسی اوکراین ته به لا زیاتې وسلې په واک کې ورکړي تر څو په جګړه کې روسیې ته زیات مرکزوب لور واوړي. خو د کارپوهانو په باور دا اقدامات به د امریکا لپاره هم له زیانونو خالي نه وي.
له خبرونو ور اخوا
نن د روژې مبارکې 15مه ده. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د روژې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې اوریدلی شئ. دا خبرونه په منځنۍ صفه 1269 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته کتا سو ورشي د هغو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري د ورځې او شپې په مهال خبري شي. همدارس د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلی او اوریدل شي او د ازادي راډیو د ونیزو پروګرامونو هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو موندلی شئ. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشئ په راسته لاس کې هلته تاسو ته نقشې دي، درې ټکي دي، هغه درو ټکو باندې که تاسو کلیک وکړئ هلته د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو نوملړ تاسو ترلاسه کولی شئ. که څه هم مخکې مې یادونه وکړه چې د روژې 15مه ده، لا نیمایي ته رسېدلې ده او لا دوې اونۍ پاتې دي، خو په خوست کې د کیسه اختر ته رسېدلې. په دغه ولایت کې د لویو او وړو خیاطانو مسؤلین وایي چې 6 کال کاروبار ښه سوی دی، خصوصا د خوست په ښار کې دا خبره کیږي او د نورو کلونو په پرتله د ګنډلو لپاره ډېرې جامې ورول شوي دي. د خوست اوسیدونکي هم دې ته خوشحاله دي چې په اوس وخت کې دې ځای کې په هر ډیزاین او فرمایش جامې ګنډل کیږي او د پخوا په څیر د ګنډلو لپاره نورو ځایونو ته نه استوي. په دې اړه نور حال د ازادي او مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل پورا پور کې.
په خوست کې د لوی یا وړو خیاطیو مسؤلین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږني اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کوو، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنیو منزلونو کې تر ډېره لوی خیاطۍ فعالې شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطیو مسؤلین وایي کارګرې تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال راوړي ته وویل:
الحمدلله د تیر کال په نسبت باندې سږ کال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی، او کارم الحمدلله خدای په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته من دلته زمينه د کار مساعده کړی دا الحمدلله نسبت تیر کولو ته سکل من کار ډیر خروان دي
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولای شوې چې کورنۍ اقتصاد به ښه وو خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډېره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاري ګنډي د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته انشاءالله دا جوړې کړې دي ښه چکار به یو ښه سات به تېرو بس خو ته ښه شول یو
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل جلال آباد او پېښور ته لېږلې خو اوس په خوست کې هم ښځینه او نارینه و ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي یو تن خیات نصر الله ویل
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوص بازار کې لکه عربي ډیزاین شو قاسمی ډیزاین شو سینافور ډیزاین شو کالر ډیزاین شو همدغه سی بین ډیزاین شو نن سبا خیاطی ډیر پرمختګ کړی دی
د خیاطی په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سنبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي
زه په خپل خیاط یم ما کار یاد کړی د دې کار څخه ما ډیره فایده ترلاسه کړې د ټول ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کی او د کار په ارزښت باندې پوه شي هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي
یاد دی وی په ورستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لری او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
ګاور په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای چې یو ګام
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې نورو ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او هم دې ولایت ته خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میلې ځي د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو په دې راپور کې حسین احمد صاحب خبروي
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شو دی دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي نوموړی
وایي دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خندغه او د لاغه په نوم باندې رستورانت د پدې کې پخې او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو معمولا دلته هر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چې هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډېر راځي
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته ده د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لاپسې زیاته کړې ده
خلک راځي د هرات نه مزار نه قندار نه وس همدغه موسم نو ژمی دلته ډېر څه بازار خوشو خلک چکر ته راځي مایان خوري بازار
برق نشته چای جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ نه راځي نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمله نشته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خیسته زیاده خلک پارکونو ته شپې چکر راوځي شپې تر لسو یوولسو پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی د شپې والیبال به کېدی خو ساغه شینه نه ساغه خوند نه شته
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوی دي خلک چې دي پیسو نه خراب دي کار روزګار نشته خلک بیکاره ډیر دي وظیفه نسته دی فلحال د پاره لس دکانه دي نو مایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډېر بند سو چې نه چلی د کراګانې جیګې وې او خلکو بند کړو بس همدسې دې نه لاړل اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز دي.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغه رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لسګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستانه دي. شیراغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې میوې چرانې ډېرې دي خو
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي.
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، داسې معیاري غټه اچري نه لرو، ټریننګونه نشته. په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیوه کې د هغوی نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپله سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپله سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ټریننګ داسې منظم شوی دی، نه ورته داسې دانه ورکول شوی، نه اکسیجن یا یو دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانې زیاتره مشکل موږ د دانې لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي که نه په اړه یې اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوي وو اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دا سدی رډو د دې خبری مجلې پورسیو کې د روژې مبارکې پاړه دا سدی رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
د روژې رنگونه.
وعلیکم السلام. الحمدلله روزه خټېټ روانه ده، خبره بره برانونه دی اوري او شروع دي. تاسو په لسنګ د روژې خروانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو د ترټول نه سلامونه او احترامات وایم، خو کرکونو کې ته احترامات وایم. خیره د چرجا او تاسو په خیر مونږ باندې ډیر خاطرې.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادی رادیو خبريالانو او کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم، په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله ښه تیریږي. په ښه وخت کې راورسېدل، موسم هم ښه دی، تقریبا تندنی او ورځې هم تقریبا لنډې دي، خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ستونزمن او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک شته چې کسره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نه چې کار وکړي.
facebook.com/azadiradio.